رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي چې په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي. په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکي واوري.
د طالبانو مشرانو د پاکستان په شمالي لویدیځ کې یوه مهمه غونډه شروع کړې ده. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ نظامي تشنج مخ په زیاتېدو ده. د متحده ایالاتو مامورین وایي چې د اسلامي دولت د ډلې دوهم پوړ مشر په عراق کې د امریکا په یو حمله کې وژل شوی او په فرانسه کې د مسافرو په اورګاډي برید شوی.
نن د زمري یوشتمه ورځ ده چې د 2015 کال د اګست 22 نیټه کیږي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به واوري چې افغان کابینې په اونۍ کې 2 ورځې رخصتۍ تایید کړې ده. دغه راز ویل کیږي چې د طالبانو مشرانو او علماو په یو نامعلوم ځای کې یوه مهمه غونډه پیل کړې ده او کوشش کوي چې د نوي مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې لانجه حل کړي. دغه راز د نورستان په ولایت کې د قیمتي کانونو په اړه هم یو راپور لرو چې په غیر قانوني توګه کیندنې دلته روانې دي. او د سومالی په اړه هم یو راپور لرو چې د افریقایي اتحاد د ماموریت 3 عسکر د تیرې میاشتې د ملکي سومالیانو په وژنو باندې تورن شوي دي. دا ټول راپورونه به د خبرونو وروسته وي، خو لومړی به خبرونه وي.
ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو مشران او دینی عالمان له 2 ورځو راهیسې د پاکستان په شمالي لویدیځ کې په یو نامعلوم ځای کې راټول شوي دي او یو غونډه روانه ده. د امریکا خبریال وایي چې د غونډې هدف دا دی کومه لانجه چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو وروسته راپیدا شوې وه حل او فصل کړي. ګمان کیږي چې طالبانو دا غونډه د افغانستان له سرحد سره څیرمه د پاکستان په شمالي لویدیځ کې په یو پټ ځای کې روانه وي.
راپورونه وایي چې په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موټر په کاروان برید شوی دی. برید په قیصار ولسوالۍ کې شوی دی. د فاریاب امنیه قومندان سبحان کل ابراهیمی وایي چې په دې برید کې 8 تنه برید کوونکي وژل شوي دي او 13 تنه نور نیول شوي دي. لومړي راپورټونه وایي چې په خپل دوستم ته زیان نه دی رسیدلی. جنرال دوستم له 2 اونیو راهیسې په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. تروسه د دولت وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو افغان مامورین ویلي دي چې برید طالبانو کړی دي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن اورئ. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا پوځ د تیارسۍ په حالت کې دی، دغه هیواد حکومت جنوبي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د سرحد په لورې د لوډسپیکرونو په وسیله سیاسي تبلیغات بند کړي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د سفیر مرستیال آنګ موینګ هون په نیویارک کې خبر اعلان ته ویل که جنوبي کوریا انکار وکړو نو د یوې ځوابي نظامي حملې انتظار دی کوي. د شمالي کوریا دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ ویل چې زمونږ پوځ دغه وینا چا ته خوشی لاپې نه کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج زیات شوی او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون امر کړی چې پوځ په لومړي خط کې د جنگ لپاره آماده اوسي. دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړ شوی دی چې د شمالي د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو سمندري هوایي پوځونو د کوریا د سرحد سره نږدې پوځي مانورې پیل کړې دي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د ګوانتانامو نه نورو زندانونو ته د قیدیانو د انتقالولو ملاتړ کړی دی. هغه وویل
I therefore want to complete a responsible, realistic and security focused plan for an alternative defense detention.
وړم چې یو داسې پلان ترتیب کړم چې د بندیانو لپاره د امریکا دننه یو بل بدیل زیدان پیدا شي او دا کار په پوره احتیاط، مسؤلیت او امنیتي عبادت په کتو سره باید ترسره شي او هغه بندیان چې نور هیوادونو ته د انتقال وړ دي نه دي زندان په دغه زندان کې دي وساتل شي. کارټر وویل چې د سپینې ماڼۍ څخه پرې هیڅ فشار نه دی وارد شوی چې د ګوانتانامو څخه بندیان امریکا ته انتقال کړي.
د جمعې په ورځ یو ټوپکوالا د پاریس او امستردام ترمن د مسافرو په اورګاډي ډزې وکړې. درې تنه مسافرین زخمیان کړي دي. فرانسوي چارواکي وایي چې حمله کوونکي په اتوماتیکي وسلو سمبال وو او دو امریکایي مسافرونو قابو کړ او بې وسلې کړ. چارواکو ویل چې د حمله کوونکي مقصد تر اوسه پورې نه دی معلوم، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کزناوی خبر اعلان ته ویل چې په اورګاډي باندې حمله د فرانسې د ارس په خارګوټي کې شوې او حمله کوونکي شپږیش کلن ځوان دی چې په اصل د المغرب دی.
په داسې حال کې چې یونان د نوو انتخاباتو سره مخامخ دی، په مخ کې لا ډیر نامعلوم حالتونه رامخته دي. خبریالې لیسا برانټ په دې باره کې له پاریس نه دا راپورټ رالېږلی دی.
ایلنیدس ایلنس تو تلفتیوس مینس پراسامه دیسکولس کې دراګماتیکې استیګمس اولی مازی.
صدراعظم الیکسیس سپراس د هفتو ګډوډۍ نه وروسته پرون د جمعې په ورځ د نوو انتخاباتو لپاره غږ وکړ چې په دې سره یونانیان د ډېر نامعلوم حالت سره مخامخ شول. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې سیاسي صحنه به په کومه خوا واوړي، مګر د ده د سیریزا ګوند ډېرو ناراضو غړو لا پخوا یو جدا تحریک جوړ کړی دی. صدراعظم سپراس نه وایي د هیله لري چې په نوو انتخاباتو سره به د قوي اکثریت لاسته راوړي چې د هغې سره به حکومت وکړي. کریستیان اودین چې د اروپا د اصلاحاتو د مرکز مشر دی او دفتر یې په لندن کې دی وایي د فکر کوي دا یو قمار دی چې نتیجه به ورکړي. ښاغلی سپراس دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې د آلمان پارلمان د یونان لپاره په سختو شرایطو سره د پور ورکول تصویب کړل. د نوې انتخاباتو لپاره غږ وکړ چې د سپتمبر په 6مه نیټه به وشي.
وروسته له هغه چې په ترکیه کې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو مذاکرات ناکام شو او د کوردان او د ترکیه د پوځ ترمنځ نښتې زیاتې شوې، جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې نوې انتخابات به کیږي. اردوان دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو د ائتلافي حکومت د تشکیلولو لپاره خپل کوښښونه صرف نظر شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو ورته خبرونه مو وردل او وس لومړی راپورټ. افغان کابینه په اونۍ کې دوه ورځې رخصتۍ تایید کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغان حکومت د کابینه په ورستۍ غونډه کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړ شوی و، په ټول افغانستان کې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتۍ تایید شوې ده. د کابل نه اکرام شنواری په دې اړه رپورت لري.
دارګ نه په خپوشي او بین کې ویل شوی چې د پنځمې ورځې د غرمې وروسته د افغان حکومت د کابینه په دغه غونډه کې برخوالو تامې رخصتۍ په مسله دوغلو خبرو وروسته د جمعې او شنبې په ورځو د رخصتۍ په باب د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالونو د وزارت ولاندیس په پرنسپ کې ومنه. دا بین ویشي کابینه د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالونو مالی او دلی وزارت ته دنده وسپارله چې د اساسي خدماتو برخه کې د کار د دوام په برخه کې یو هررخیز ولندیز د کار د قانون تعدیل لپاره د جمهور رئیس تکنیک پرمانت چمتو کړی. دا غنه په خپل شی باندې کې ویل شوی چې په شمیر اسلامي هیوادو لکه سعودي عربستان، متحده عربی امارات، قطر، مراکش، مصر او بنگلاديش کې لادمه خدجمی او شنبی ورځی دونیزو رخصتۍ د ورځو په توګه غوړه شوې دي. نو ځکه افغانستان هم دا ورځی د خپل ونیزو رخصتۍ په توګه ټاکلې دي. اوس وخت کې یوازې کابل په ونی کې دوه ورځی چې د پنځمې او جمعې ورځی دي رخصتۍ لري. دا افغانستان په نور ولایتونو کې د حکومت مامورین په ونی کې شپږ ورځی کار کوي او یوازې جمعې ورځ عام رخصتۍ ده. د پخواني جمهوریت سمیت کزي حکومت د پنځمې ورځی د رخصتۍ پریکړه په کابل کې د چاپیریال د ککړېدو د مخنیوي لپاره کړې و. د افغانستان سوداګر او پانګوال د حکومت دغه پریکړه ستایي. هوای چې حکومت ته پکار دي چې په ونی کې د پنځو ورځو کار د پالیسۍ په تطبیقولو سره په حکومتي ادارو کې کاري ډیسپلین وساتي تر څو د پخوا په څیر مامورین د پنځمې له مسبخینه له خپل دفترونو غیر حاضر نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی د نړیوال اړیکو مشر ازرخ شپیزی امریکا غږ سره په مرکه کې د افغان حکومت دا پریکړه وسایلوي ویل چې په اوس وخت کې افغانستان له بهر نړۍ سره یوازې درې ورځې کاري اړیکې لري.
دو ورځې پنځشنبه او جمعه دلته رخصتي وو. شنبه او یکشنبه په مختلفو هیوادونو کې رخصتي وو او په اسلامي هیوادونو کې شنبه او جمعه رخصتي ده. په دې ترتیب د بینلی رخصتيګانو په پرتله او دلته دوه ورځې زمونږ رخصتي دي، پنځشنبه او جمعه شنبه او یک شنبه په دوه ودونه کې یوازې 3 ورځې په هفته کې د کار وخت پاتې کېدل چې موږ د بین ملي کارونه وکړو خپل مناسبات ټینګو تجارت وکړو پانګونې لپاره کار وحلې ځلې وکړو او رسمي اداري دولتي کارونه وکړو نو څه چې د اقل یو ورځ موږ تطابق لري د بین ملي رخصتیو سره چې شنبه دلته هم رخصتي دي په اروپا کې او په امریکا کې هم رخصتي او جمعې ورځ او شنبې بیا دوه په عربي هیوادونو کې حداقل د اسلامي نړۍ سره زموږ رخصتي ورته شو نو زما له نظره یو اخصه دا ښه کار دی
ښاغلی حفیظي وایي چې دا پریکړه په دې هم ښه ده چې دوونۍ دوه ورځې رخصتي اوس په ټول افغانستان کې تطبیقیږي او د پخوا په څېر یوازې کابل ته دوونۍ دوه ورځې رخصتي نه دي ځانګړي شوي د افغانستان د سوداګرۍ ستنۍ د خونی د نړیوالو اړیکو مشر وایي چې دوه ورځې رخصتي د افغانستان په څېر یو هیواد ته چې کارونه پکې په اروپا پر مخ ځي منفي اغېزې هم لرلی شي ښاغلی حفیظي وایي چې افغانستان حکومت ته پکار دي چې په ادارو کې دغو مامورینو سره جدي چلند وکړي چې دوه ورځو رخصتیو سربیره د رخصتیو ورځ وړاندې په ماسپښین دفتر څخه وځي او د رخصتۍ د پایته رسېدو په ورځ ماسپښین بیرته دفتر ته راستنېږي چې په حقیقت کې د ښاغلي حفیظي په وینا هغوی په اونۍ کې درې ورځې رخصتي کوي په افغانستان کې د جګړې د مخه کلونو کې د حکومت مامورینو په اونۍ کې د جمعې د ورځې د رخصتۍ تر څنګ د پنجشنبې په ورځ د غرمې تر 12 بجو پورې کار کوي او پاتې نیمه ورځ بیا مامورین رخصت وو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
ویل کی چې طالبانو د مشرانو او علماو په یو نه معلوم ځای کې یو مهمه غونډه پیل کړې ده او کوشش کوي چې د نوي مشر د ټاکلو پر سر راپورټ سوي لانجه حل کړي پام وکړئ د اسلام آباد د امریکا ژغ خبريال ایاز ګل راپورټ چې غټه کې به سید سلمان شاه تاسو دروروي
ویل کیږي چې دغه غونډه د افغانستان له سرحد سره چیرمه د پاکستان په شمالي لویدیځ کې په کوم پټ ځای کې روانه ده د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد دا خبر تصدیق کړ او امریکا غږ ته وویل چې زمونږ دینی عالمان او مشران لګیا دي زیار باسي چې دغه لانجه حل شي ذبیح الله مجاهد د غونډې ځای ونه خودو خو دومره وویل چې د مذاکراتو او جرګې هدف د نوموړي په وینا داده چې زمونږ د ځینو ناراضه شوو ورونو اندېښنې رفع شي کله چې 13 میاشت معلومه شوه چې د طالبانو تحریک پخوانی مشر ملا محمد عمر څه باندې دوه کلونه مخکې وفات شوی دی د طالبانو په منځ کې د جانشینۍ په سر لانجه راپورته شوه خو مجاهد ویل کومې اوازې چې د طالبانو ترمنځ د واقعي بې اتفاقۍ او اختلافاتو په اړه په مطبوعاتو کې خبرې شوې دي سمې نه دي او د طالبانو یووالی له ګواښ سره نه دی مخ د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور کوښښ کوي چې د طالبانو د وفات شوي مشر د کورنۍ او د ځینو غړو په شمول د سیالانو په مقابل کې خپل دریځ پیاوړی کړي د ملا منصور په مخالفانو کې د ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان او د هغه مشر زوی ملا محمد یعقوب شامل دي د دین علاوه ویل کېږي د طالبانو یو بل غټ قماندان ملا عبدالقیم ذاکر هم ورسره جوړ نه دی ملا محمد اختر منصور چې ګمان کېده له حکومت سره د سولې د خبرو طرفداري کوي کله چې د نوی مشر په توګه وټاکل شو په خپل لومړی وینا کې د هر ډول مذاکراتو امکانات رد کړل او ژمنه وکړه چې طالبان به د خارجي قواو او د افغانستان د موجوده حکومت په خلاف جنگ جاری وساتي دغه غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې د اشرف غنی حکومت پر پاکستان اچولې او د دوړ ملکونو ترمن تشانج مخپو زیاتې دوده ذبیح الله مجاهد دغه حملو نه دفاع وکړه او ویل چې طالبان له حکومت سره د سولې د خبرو پلان نه لري ایواز په قطر کې د هغه سیاسي دفتر په دیړه واک او اختیار لري چې خبري وکړي او کنه
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
درنو اوردونکو دا د دې رادیو پیغام د آشنا رادیو څخه واورید د نورستان په ولایت کې د کمیټي قانونو سلګونه قانونه غیر قانوني کندلې پکښې روان دي ځای خلکو او چارواکو امریکا ژغ ته ویل دي چې امنیتي ادارې په دې برخه کې مرسته نه کوي ذبیح الله غازی دا ریپورت برابر کړی دی
د نورستان چارواکو ویل چې په دغه ولایت کې د قیمتي ډبرو په صغیر قانوني کیندنې د پام وړ زیات شوی او دا وخت د غلطه په 301 قانونو کې خپل سری لټ روان دي د دغه لری پروت نام نو غرنی ولایت په کابو ټولو ولسوالیو کې د قیمتي ډبرو داسې قانون اټکل شوی چې که په پنی توګه وایستل شي نو هره میاشت به په میلیونونه افغانۍ د دولت خزانې ته لاړ شي. د نورستان د کانو صنایعو رئیس عاشق الله همکار امریکا غږ ته وویل چې کیدونکې کیندنې له امنیتي ولکې په څنګ ځنو سیمو کې روانې دي.
نورستان کې درې سوه یو معدنی لکه کنجنې شوي دي که نه غیر قانوني چې مونږ ته رسب شوي دي غیر قانوني معدنې چې مونږ ابتدایي سروې کې دې کې مقصد دا روان دی کیندنې کېږي او دا ټول غیر قانوني دي.
هغه وایي په نورستان کې د یاقوتو او زمرودو داسې قانون شته چې آن یو کاڼی تر درې میلیونه افغانۍ پلورل شوی دی. عاشق الله همکار وایي اوس اوسی داسې هڅې پیل کړي چې یو شمېر ځایي خلک د دې دپاره وروزي تر څو دغه قانونه په پنی توګه را وباسي، خو تر هغې چې په سیمه کې امنیتي حالات نه سم شوي د دغه کیندنو لړۍ نشي ټپېدلی. د نورستان ځایي خلک د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې پولیس ناغېړن ګڼي او وایي د امنیتي پوستو په څنګونو کې هم په رڼا ورځ لټې او د خټینو بمونو چاودنې کېږي. دوی وایي داخلي او بهرنیو سوداګرو په دغه قانونو پانګونه کړې او حکومتي چارواکو پې ځانونه غلي کړي دي.
دلته پوسته دی، پاس معدن ایستل کېږي.
فعلاً دپاره په دغه نږدې ساحه کې چې دغه د تیتین په ساحه کې چې د زمرودو معدنونو کارونه شروع دي، دولت هېڅ دې نه آګاهي نه لري.
دولت باید چې خپل دغه منافع چې کوم عمل منفا شیان دي باید د حفاظت وکړي، هماغه ځایونو کې مصرف وکړي چې کوم چې د دولت په خیر د عوامو په خیر.
د ډېرو خلکو نیوکه دا ده چې د نورستان له قانونو راوتلي قیمتي کاڼي د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو واوړي او د پاکستان په بازارونو کې په خورا لوړه بیه پلورل کېږي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو پخوانی استازی او قومي مشر اجید احمد هم دا خبره کوي او وایي حکومت د ځان لږ ګړندې کړي.
دولت اوس پورې فعال نه دی، نه لاره ساتلی شي، نه ولسوالۍ ساتلی شي، نه چانه پوښتنې کوي. په خپله لګیا دي، قومندانان هم ضعیف دي، کم مسؤلین د قومندانۍ او د ولسوالۍ د هغوی هم ضعیف دي، تکړه کار وکړي.
خو د نورستان امنیت قومندانۍ وایي قانونه تر ډېره په هغه ساحو کې کیندل کېږي چې له حکومتي ولکې وړاندې. امنیه قومندان مل پاسوال خلیل الله زئی امریکا غږ ته وویل
مو قانونو کې شکار کیږي هلته اکثرا دسې مناطو کې دي چې
د نورستان اوسیدونکو ویلي چې د بهرنیو مرستو په کمیدو او د بیکارۍ کچې په لوړېدا سره دغلته اکثره خلکو د قانونو غیر قانوني کیندنو ته لاس اچولی. په ختیځو ولایتونو کې د قیمتي ډبرو ټولنې امریکا غږ ته ویلي چې په تیر کال کې د لږ تر لږه یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت قیمتي کاڼي یوازې د پاکستان هیواد ته قاچاق شوي دي. که څه هم د افغانستان په کچه په ډیرو نورو ولایتونو کې هم د قیمتي ډبرو پسې د غیر قانوني کیندنو لړۍ له کلونو راهیسې روانه ده، خو د ډیرو خلکو باور دا دی که حکومت د امنیتي حالاتو سمون او د کانونو قانوني استخراج ته لاره واره نه کړي نو دغه ملي شتمني به تر راتلونکو څو کلونو د جارو کېدو حالت ته ورسي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ جو رکھ شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو اورس تا شامر من ویزے واسے ستا پچاوم پچنوم ستا بندی بدوستر کو نہ پناوام میو ورز مونگستڑی لدے تم رڈے رخ پلاس دو بوڑی لدے دوم رڈیر عاشقان وو عارفان وو زاو تو د زړه خار په کوڅو کې سرګردان وو زاو تو یو اوراز وو ستال سترګو څخو دوخو دیسی کی ویز ما پچی کی زنگی دمستا پر پاولیو شرنگی دمستا پائزید کی یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دیو تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے
په سومالی کې د افریقای اتحاد د ماموریت درې سرتیری د ملکی سومالیانو په وژنه باندې تورن شوي دي. د امریکا ژغ خبریال سټیف براګوانا په دې باره کې د نایروبی نه دا راپورټ رالېږلی دی.
د افریقایي اتحاد د ماموریت یا امیسن مشر سیدکو پرون د جمعې په ورځ په نایروبی کې په مطبوعاتي کانفرانس کې وویل د افریقایي اتحاد قواوو د جولای په 10مه نیټه د سومالی د مارکا په خارګوټي کې د واده په مراسمو کې و ملکیان وژلي وو. سیدکو وایي
This incident has happened. It's tragic. It's terrible. It's going to be investigated.
دا پیښه وشوله. دا ټکان ورکون کې ده. په دې باره کې به په بشپړ توګه تحقیقات وشي. Human Rights Watch یا د بشري حقوقو د څارنې موسسه وای د جولای د 10مې نیټې د پیښې په وخت کې د نږدې بمی چاودنې نه وروسته چې د امیسن په کتار باندې شوی وه د یوګانډا عسکر یو شمېر کونونو ته ننوتل. دغه ټولنه وای عسکرو په یو کور کې نارینه له ښځو نه جدا کړل او په شپږو کسانو یې ډزې وکړلې چې په دوی کې څلور رونه د دوی پلار او تر شامل و. سیدکو زیاته کړه دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې وم قربانی څوک د وویلې د یوګانډا په 16 ساعتونکو باندې له دې کابله تور ولګېده چې د وظیفې له مقرراتو نه سرغړونه کړې وه. د امسن قومندان ډګر جنرال جناتن رونو په مارکا کې د دپ قواو باندې د الشباب افراطی ډلې په پرلپسې توګه حمله کولې، مګر عملیات د کلکو مقرراتو لمخې کېدل. رونو وای:
The environment we are operating, of course you are aware, is a very difficult one, but all said and done,
البته تاسو له هغه فزانه چې موږ پکې عملیات کوو خو خبر یاستئ چې ډیره مشکله ده، مګر ټولې خبرې شوې او عمل شوې دي. دغه هدایتونه په خپل ځای دي او زموږ وظیفه دا ده چې د دې ډاډ ورکو چې دغه هدایتونه تعقیب شي. په دې وروستیو وختو کې د امنسن د سوله ساتونکو په باره کې یو شمېر راپورټونه خپاره شوي دي چې ملکي سومالیان یې وژلې دي. صدقو ویلې د ټولو دغو راپورټونو په باره کې تحقیقات کېږي. صدقو زیاته کړه چې د سومالی پوځ، محلي او فدرالي حکومتونه او د مارکا ټولنه به د دغې پیښې په تحقیقاتو کې برخه واخلي. توقع کېږي چې دا به تقریبا دوه هفتې وخت ونیسي.
د نوردونکو داوا پیژندنې د ادارې د اټکل مخې هم دا اوس په کابل کې د تودوخې درجه 22 او د ورځې په اوږدو کې شبه دا درجه د تقریبا 23 ورسیږي. دغه راز د په کابل کې به دغه ټولو ونی مریضوي. په کندهار کې هم دا اوس د تودوخې درجه 22 او د ورځې په اوږدو کې شبه 23 ورسیږي. په کندهار کې به هم دا ټولو ونی مریضوي او د باران څه امکان نه ښکاري. دغه راز په کوټه کې هم د تودوخې درجه دا وخت 21 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې شبه دا درجه 23 ورسیږي. او په کوټه کې به هم دا ټولو ونی مریضه وي. دغه راز په پېښور کې هم دا اوس د تودوخې درجه 26 او د ورځې په اوږدو کې شبه دا درجه 23 ورسیږي. او په پېښور کې د دوشنبه په ورځ د باران امکان شته. په مزار شریف کې هم دا اوس د تودوخې درجه 23 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې شبه دا درجه 23 ورسیږي. او په مزار شریف کې به هم دغه ټوله ونی مریضه وي. دغه راز په هرات کې هم د تودوخې درجه دغه وخت 23 او د ورځې په اوږدو کې شبه 23 ورسیږي او ټوله ونی مریضه ده. درنو اوریدونکو اوس به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د طالبانو مشران او دینی عالمان له څو ورځو راهیسې د پاکستان په شمالي لویدیځ کې په یو نامعلوم ځای کې غونډه کوي. د امریکا خبریال وایي د غونډې هدف دا دی کومه لانجه چې د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو له امله راپیدا شوې ده الفصل کوي. د افغانستان د حکومت ماموران وایي چې طالبانو د جمعې په ورځ د فاریاب ولایت د قیصر په ولسوالۍ کې د جمهور رئیس اشرف غني د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د موټر په قطار یو ناڅاپه ډزې وکړې خو نوموړی روغ رمټ بچ شوی دی. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا پوځ د تیارسۍ په حالت کې دی، دغه هیواد حکومت جنوبي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د سرحد په لورې د لاډسپیکرونو په وسیله دي سیاسي تبلیغات بند کړي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د سفیر مرستیال په نیویارک کې خبریالانو ته وویل که انکار یې وکړ نو د یو ځوابي نظامي عکس العمل انتظار دی کوي. د جمعې په ورځ یو ټوپک والا د پاریس او امسټرډام ترمنځ د مسافرو په اورګاډي باندې ډزې کړي او درې کسان یې زخمیان کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د ګوانټانامو د نظامي زندان نورو زندانونو ته د قیدیانو د انتقالولو د پلان ملاتړ کړی دی. د متحده ایالاتو حکومت وایي چې د اسلامي دولت د ډلې دوهمې پوړي مشر فاضل احمد الهیاري په عراق کې د امریکا د وی پیلوټي د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. سپینې ماڼۍ وویل چې دغه حمله په هغه باندې د عراق په شمال کې په داسې حال کې وشوه چې د عراق په موسل ښار سره نږدې د خپل ملګري ابو عبدالله سره یو ځای روان و. د متحده ایالاتو پوځ وایي کومې لومړنۍ لابراتواري ازموینې چې شوي دي ښیي چې د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په شمال کې کردانو سره په جګړه کې د هوان ګولۍ چې د کیمیاوي موادو پکې وو استعمال کړی دی. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف د امریکایي قواو د عملیاتو قومندان د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو له یوې کیمیاوي مادې نه چې د اچ ډي په نامه یادیږي استفاده کړې ده. د سوری حکومتي مطبوعات وایي چې د ګولان په لوړو څوکو کې د جمعې په ورځ د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي، خو اسرائیل وایي چې دغه حمله یې له یوه راکټي برید نه وروسته وکړه. وژل شوي کسان فلسطینیانو او د اسلامي جهاد د ډلې غړي وو. ورسته له هغه چې په ترکیه کې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو مذاکرات ناکام شو، د کردان او ترکیې د پوځ ترمنځ نښتې زیات شوې. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې نوي انتخابات به کیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړۍ نیم ساعته خبری خپرونی مطالب هم پای ته ورسیدل. مننه چې تر اوسه زموږ سره واست. البته د امریکا غږ رادیو خپرونی لا ادامه لري. په لنډو شبو کې به د امریکا غږ دری خپرونی پیل شي. رادیو